دا مشال ریډیو د نن د خالی ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 2 نیټه د په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې شوې دي. ز شاین بنری ما تاسو ته بدغه وساته خبرونه کړکلې ويم. په خبرونه کې متاسو لپاره د پاکستان افغانستان سیمې ونن راپورونو تبصری راوړي دي. زمونږ ونی ز خبرونه تړون به هم اورې خړومبې د ګل ایاز نه د دې وخت تازه خبرونه و.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. په پېښور کې اقلیتونو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې او په بنگلاديش کې وسلوالو شل بهر ملکي يرغمالیان وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روستۍ سرګندونې چې ګواکې پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکارو فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزه غونډو کې د شبي ژمنې خلاف عمل بولي. د افغان ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوي نن له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان تمه لري پاکستان به د ترهګرو ډلو خلاف فوځي اقدام وکړي.
دا هغه شمنې خلاف عمل دی چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړی و. په هغه ناسته کې پاکستان وعده کړی و هغه ډلې چې د سولې پروسې سره نه یوځای کیږي پر وړاندې به پوځي اقدام کوي، خو له بده مرغه تر اوسه په دې برخه کې کوم عملی ګام نه دی پورته شوی.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې پر ترهګر ډلو فشار به نتیجه برعکس نتیجه ورکړي او د سره به ترهګریز بریدونه زیات شي. نن په پیښور کې د لږکو یا اقلیتونو مختلفو تنظیمونو د هدفي وژنو پر ضد او د خپلو حقونو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي د پیښور پرس لب مخې ته راجمع شوي ول او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کوله چې د اقلیتونو لپاره نوی وزیر وټاکي. په مظاهره کې شامل د اقلیتونو د حقونو لپاره یو کار کوونکي هارون سربدیال مشال اړې ته وویل
د مندور د پاره د ګردوارو د پاره د چرچز د پاره دغه باندې چې دی هغه لا کار نه شو شوی د نان مسلم پاکستانیان چې وډم بیزل چې دی دغه یو خپل کردار نباو کړي او سردار سورن سنگ اده جاری منسوبي جاری وساتل شي.
مزار کوم کول چې په صوبای حکومت کې د دوی اواز پورته کول ولا سوک نشته باید حکومت په دې لړ کې سنجیده ګام پورته کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې په پاکستان یمن سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ډرون حملو کې له 1400 تر 1400 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپین ماڼۍ چارواکو پرون دا شمیرې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یو تازه رپورټ پر اساس خبرې کړې. رپورټ څرګندوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای او د دفاع وزارت له 2009 نه تر 2015 کال پورې په دې هیوادونو کې 1403 حمله کړي چې پکې 2015 مشکوک ترهګر وژل شوی دی. په دې رپورت کې د امریکا د جنگ په سیمه یعنی افغانستان، عراق او شام کې د بی پایلټه الوتکو حمله نه دي شامل کړل شوی. په ننګرهار ولایت کې په یو ځان وژن کې برید کې دوه کسان وژل شوی او لس نور زخمیان شوی دي. د ننګرهار ولایت بیان عطا الله خوګیانی مشال لريتوي چې نن شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار جوی هفتي سیمه کې یو ځان وژن کې بریدګر غوښتل چې د کوټ ولسوالۍ د پاسون کوونکو مشر حاجی حیات خان پر موټر چاودنه وکړي. په برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی کسان وژل شوی او لس نور زخمیان شوی دي. د پیښې ذمہواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې د فوجي عملیات یې پیل کړي دي او هواوی ځواکونو بمباری هم کړی دي. چارواکو په دې عملیاتو کې د درې دیش وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده خو وسلوالو په دې اړه سنې دی ویلي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د بنگلاديش فوجي چارواکي وایي چې په پلازمینی ډاکا کې وسلوالو شل بهر ملکی يرغمالیان وژلې دي. په دغه رستورانت کې امنیتي ځواکونو د يرغمال شو بهرنیانو د راخوشي کولو لپاره عملیات کړي ول او شپږ وسوالي وژلي وو. له دغه ځای څخه 43 کسان غوړل شوي دي چې پکې درې بهرنیان شامل دي. پولیس وایي د سل نه زیاتو پولیسو کمانډو چې ورته د و بختربند گاډو مرسته تر لاسه وه د ډاکې په سفارتي سیمه کې په یو رستورانت کې د يرغمال شو کسان لپاره عملیاتو کې 43 کسان چې پکې درې بهرن ملکیان شامل وو راخوشي کړل. پولیسو ویلي دي چې نن په رستورانت کې د برید پر مهال شپږ وسلوال ای وجلی دي. وسلوالو تیر مخام د ډاکا په سفارتي سیمه کې پر یو رستورانت برید وکړ چې په دغه وخت کې په رستورانت کې دوه جاپانیان و د اټلی وګړي او یو شمیر هندي وګړي موجود ول. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د برید ذمہواری اخستی وایي چې څلورشت کسان یې وجلی دي او ځینې وژل شوو کسانو تصویران یې په انټرنیټ هم خپاره کړي دي. پرون د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د جنگ مرستیال وزیر او د موصل یو فوزي قومندان وژل شوی دی. د دفاع وزارت وایند پیټر کاک وای د وسلوالي ډلې دغه مشرانو او نور قومندانانو وژنو سره په موصل کې د وسلوالي ډلې او دغه وسلوال ډله کمزوري شوې ده. نوموړ ویل چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د جنگ مرستیال وزیر باسم محمد احمد سلطان الباجری د جون په 25مه وژل شوی دی. باجری د القاعده شبکې په خوانی غړی ودی ویل چې یاد لري یو بل مشر حاتم طالب الحامدینی نومیږي چې د موصل خار فوزی قمندان وو. تیر میاشت عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ د فلوجي خار بیرته نیولو اعدا کړی و او اوس کوشش کوي چې د موصل خار کنټرول ترلاسه کړي. د کرغستان چارواکي وایي لږ تر لږه دو تنو چې په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه روسي پاسپورټونه لرل. داسې ویل کېدل چې په دې خونړۍ حمله کې د کرغستان یو وګړی هم لاس درلودو. د کرغستان د بارنو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ترکی پولیسو لږ تر لږه دوه حمله کوونکي پیژندلي چې رکیم بوکولوف او ندیم عثمانوف نومیږي. او اخری خبر د یورو کپ فوټبال دی. په فرانس کې روان د یورو فوټبال یعنی یورو کپ نن په دریم کوارټر فائنل کې د جرمنی او اټلی ترمنځ مقابله ده. تیر ماښام په دویم کوارټر فائنل کې ویلز لوبډلې بلجیم ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته ووتل. په سیمی فائنل کې به د ویلز مقابله له پرتګال سره وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډونو اوریدو چې ګلیاز وړاندې کول. زمونږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. افغانستان ویلی دی پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد پوځي اقدام په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. پیښور کې د اقلیتي ورورولۍ غړیو د خپلو حقونو په حق کې مظاهره کړې ده.
زمونگا مینالڈی چھ دے اغسرا ڈیر زیاد ناانصافی کی گی کہ پی کے گورنمنٹ 30 کروڑ روپے دا مینالڈی یو مدرسے لور کھڑی دی.
او زمونگ پا اونی زخبراونا تڑون کی دا باجوڑ قبائلی سی میں پاڑا آو رہے.
دا باجوڑ تقریباً ہر یو ایریا ڈیر اخپلال ری ڈیر رنگین زید ہے پو سلازو کی گبر چینا چھ آگر ڈیر یخی اوبل ری
تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. روزم ګډوم به موجوده د افغانستان جمهور ریاست د سرتجزیز وروسته سرګندونې چې ګواکې پر ترهګر وډلو فشار به معکوس نتیجې راوړي د پاکستان د ژمنو خلاف بللې ده. د ارګ ماڼې یو ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې ویلي دي چې له بده مرغه پاکستان د ترهګر وډلو پر ضد د پوځي اقدام په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ته ویلي وو چې په ترهګرو ډلو فشار به ښه نتیجې را نه وړي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې ګواکې پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکارو فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزو غونډو کې د شوې ژمنې خلاف عمل بولي. د ولسمشر د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د تروریستي ډلو خلاف پوځي اقدام وکړي. دی وایي دا د هغه ژمنې خلاف عمل دی چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړې وه. په هغه ناسته کې پاکستان وعده کړې وه هغه ډلې چې د سولې پروسې سره نه یو ځای کېږي پر وړاندې به پوځي اقدام کوي، خو له بده مرغه تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ویلي وو چې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي او د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو کیدو لامل بشي. د سرتاج عزیز لدی سرګندونو سره ټاکل شوی د جان مکن په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی به د شنبه او یک شنبه پورزو کې له پاکستان څخه لیدنه وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار ویلي چې لدغه پلاوی سره د کتنې پر مهال به د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان له مبارزې هم دفاع وکړي. لدی وړاندې سرتاج عزیز ویلي چې طالب مشران په پاکستان کې ژوند کوي او له روغتیایي خدماتو څخه هم برخمن دي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال پر پاکستان هغه پیسې قطع کړې چې وړاندې له حقانی شبکې سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته ورکولې. سیاسي کارپو محب الله شریف بیا وایي چې د سرتاج عزیز روسي څرګندونې د پاکستان د واقعي سیاست ښکارندوی کوي.
زه فکر کوم د سرتاج عزیز دغه وینا وکولای شول د پاکستان د سیاست هغه رښتینی سره رابربند کړي چې تکلونو کلونو رئیس له ځان سره ساتلې و. تل پاکستان د هر ډول ډلې ملاتړ تر هغه پورې کوي چې د پاکستان نفع او مصلحت پکې نغښتې وي.
ښاغلی شریف وایي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پالیسي له هماغه پیله د ضد پالیسي و او دا موضوع اوس واضح شوې ده. د نوموړي په وینا تر هغې چې پاکستان خپلې ګټې د تروریزم په تمویل کې ګوري دغه پالیسي به دوام کوي او په خبره امریکا هم په دې موضوع پوهیږي.
د ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. وګورو چې په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان د سرتاج عزیز بیان ته څنګه ګوري. سراج ظهیر له اسلام آباد راپور راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز رویټر خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد فشار زیاتولو له وجې به په جوابي حملو کې زیاتوالی راځي او دا رنګ به د ترهګرۍ خطرې نورې سیوا کیږي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وی چې سرتاج عزیز دا بیان د امریکې د غوښتنو په ترڅ کې ورکړي.
هدا یا نور پابندی نه لګیدلی دي. تاسو دا غوښ خلک لکري طيبه شوا یا جيش محمد یا نور چې کوم دي پاغي باندې تاسو پرواه نه وکي. خو د پاکستان دومره چې پیسې دي نشته چې په ټوله اهداف باندې او په ټوله سیمتونو باندې په یو ځل باندې توندای سره عمل درآمد وکي، نو توندي چې کیږي پاغي کې ضروري خبره چې به غلطي هم کیږي. نو په دغه لړ کې سرتاج عزیز دغه بیان ورکړی دی او په دغه موږ په نور ملکونو کې هم دي دلیل دی چې د ترګردای خلاف چې کوم جنگ کیږي دا غیبه ته یو خاص دغه
دنیا پدی ویرا چکم مشرف عمر پدی چکم لس کال پریزیڈینسی عام پدی بیسز مندی گورنمنٹ راغو اور دنیا تے خالو چکم نو داخل پاکستان باندې براشی او نیوکلیر ویپن دی او دا دی یادی یو طرف ته خدا اسپیکټ دی، دویم طرف ته دا اسپیکټ چې بالکل پاسیبلیټی شته. خو زه وایم چې مونږه کم شي وسن لرو او هغه ته مونږه سینه وډبو چې دا به مونږه ټیبل تراولو او اډیا ونه شي، ځکه چې دا ګروپونه خلکو دا خیال دی چې جوړ مونږه استعمال او الټه مونږه استعمال ای او نور ما په خیال دا سینه ډبول مونږ ته پات پکار.
بیان کې سرتاج عزیز د نړۍ هغه تاثر رد کړي چې ګنی پاکستان د افغان طالبانو او حقانی نتورک مرستي کوي. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خالی پورس په خبر کې اقلیتی تنظیمونو چې پکې سکان، هندوان او عیسایان شامل وو یو مظاهره تر سره کړه او له صوبایي حکومت یې غوښتنه وکړه چې ونیو میاشلان دي د اقلیتونو لپاره د وزیرالله د سلاکار تر وجن وروستو دی زر تر زره د اقلیتونو لپاره یو بل مشیر یا وزیر وټاکل شي او د سورنسنګ د کورنۍ سره دی مرسته وشي. دوی ویلي دي چې د اقلیتونو لپاره منظور شوی منصوبې د هم پای ته ورسول شي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور حال راکړي.
پیښور کې دا احتجاجي مظاهره د اقلیتونو د تنظیمونو لخوا ترسره شوه او دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوله چې د سورنسنګ تر وجنې د پیښې وروسته دي حکومت د هغه په دور کې د اقلیتونو لپاره منظور کړې شوې منصوبې جاري وساتي او د سورنسنګ کورنۍ سره دي صوبایي حکومت د مالی مرستو ژمنه پوره کړي. یو اقلیتی غړی اختر منیر مشال ریډیو ته وایي،
زمونږ مینارټی چې دې هغه سره ډیر زیات ناانصافي کیږي. کے پی کے گورنمنٹ 30 کروڑ روپے د مینارټی یو مدرسې لا ورکړې دي لکه سورنجی صاحب داسې نور شهیدان هم دمغه ایم پی اے ګان پاتې شوي دي دغه شوي دي شهید شوي دي هغه ته فورن کروڑونو روپو پیکیج هم ملاو ده پلاٹس هم ملاو دي چرن سنگھ یو مینارٹی یو غریب سړیو چې هغه یا هغه بچو لپاره سه پیکیج نشته اوسه پوره
او د بنونه د مظاهرې ته راغلی یو اقلیتی غړی امبرازیم مشال ریډیو ته وایي د سورنسینګ لومړی خزه چې د بدامنۍ له وجې هند ته تلله نو سورنسینګ ورسره هند ته د تلونه انکار کړی وو.
پاکستان لا ترجیح ورکړه انډیا د پاره د بال بچو چې د مخکې د پلا خزه وا اتله نو بال بچي اپره خودل د پاکستان ته پاتې شو. جلد از جلد زر نه زر دا چې سومه زر کې دي شي د ماشومان لا چې سب ترقیاتی پیکیج دی نو اده
او د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو د یوې ټولنې غړي هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې زر تر زر دي صوبایي حکومت د اقلیتونو لپاره یو بل مشیر یا وزیر وټاکي او د سورنسینګ لخوا منظور کړی شوی منصوبې دي جاری وساتي.
دغه ویم چې جاری منصوبې د مندرو لپاره د ګردوارو لپاره د چرچز لپاره دغه باندې چې دی هغه لاکار نه دي شروع شوی د نان مسلم پاکستانیان چوډم به زل چې دی دغه یو خپل کردار نباو کړي او سردار سورنسینګ اده جاری منصوبې جاری وساتلی شي. د سردار سورن سنگھ نه پس چې دی زمونږ آواز چې دی هغه ختم شو او کم از کم یو ایڈوائزر یا یو کوآرډینیټر چې دی هغه سی ایم سره چې دی مقرر کی چې زمونږ آواز خو کم از کم تر هغه ځای پورې رسی.
او د سیکانو د ټولنې یو مشر ډاکټر صاحب سنگھ وویل دوی د خپل اړخه هم د سورن سنگھ د کورنۍ لپاره لوی مالی مرستې راټولې کړې دي خو په کار ده صوبایي حکومت هم خپلې ژمنې پوره کړي.
دس چلو چمک ما یو پروګرام کو او د یو کې نام کې خلک راغلو لاور نه راغلو مونږ اور 46 لاکھ روپے ڈونیشن وون کو غیتا ٹوٹل پیو پروگرام کے مونږ 46 لاکھ روپے اعلانات شو او کم از کم دا ټول په میډیا باندې راغلو صوبایي حکومت کو تل ندی شرم هم نور دی مونږ صوبایي حکومت مطالبه دا چې زر تر زر د خاندان لپاره د غړ پیګه جنانو کړ.
د سورنسینګ د وجنی یوانی ممیاش روستو د اقلیتونو د دې مظاهره او غوښتنو په لړ کې می په بیا بیا د ټلیفون د لاري د صوبایي حکومت د ترجمان مشتغنی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه لاس جواب رانه کړو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د خزانه د وزارت د اعلامیه تر مخه په صوبه کې مقامی حکومتونو لپاره د وډمبو درو میاشتو د پرمختیایي کارونو لپاره د وو عربونه زیاتې مالی پنګې منظوري کړې دي او دوی ته ورکړې دي. د اعلامیه تر مخه هر یو کلی او یونین کونسل تبا و نیم ارب روپونه زیاتې پنګې ترلاسه کیږي. په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر جان پر راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه روان مالی کال 2014 ولسم شروع کې دو سره سم یې پټوله صوبه کې مقامی حکومتونو لپاره د وړمبي درې میاشتو پرمختیایي پروګرامونو لپاره وو ارب او شل کروڑ روپو نه زیات فنډونه جاری کړي دي او د دوی په وینا ټیرزر با د ټولو ځلي حکومتونو اکاونټونو ته دغه پیسې ولېګلې شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د پیښور ځلي ناظم ارباب اسم مشال لیډو ته په دې باب لوایي
جوړی کې زموږ 34 ارب روپے کنه 33 هزار یا نو خدا دغه 80% په حساب باندې دیم دا ولنه کوارټر راکو کنه یعنی کې 25% نه 20% راکو او 5% دې ریټن کریز ان سره دې پر چې کوم دې تمرکز مې شیلا سره نشي کنه نو بیا به دې چې دې 20% کټ لګي مونږ باندې دا دې دا وو لګول تفصیل د پاره هو مونږ بجټ جوړو دا اوس نو پاس کو پای کې به د هیلث باندې کې سیمونه یې کې به د ایجوکیشن باندې کې سیمونه یې کې به واټر سپلای کې به ویټر زلې تر کې دا پر نو سیمونه کې به کې به سپیسی زی لګتا ویلج کونسل ته ډایرکټ
پاکستان تحریک انصاف گوند صوبائی حکومت تیر کال هم دغه رنگ مقامی حکومتونو ته د ډیر اختیاراتو او پنګو ورکول لوزونه کړو خو له ورسته د مرکز لخوا د پیسو نه ملاوېدو هیله وکړه او دوی ته د نش برابر فنډونه هم ورنکړل او نه ورته اختیارات. نو باید دا ځل دوی ته د فنډ سره سره پوره پوره اختیارات هم ورکړي.
الله پته لګی چې کله مونږ ته په لاس باندې یو شی راشي مختلف میڈیا
ارباب سم وینا تر مخه په بجټ کې د دوی لپاره 25% یعنی 4.5 ارب روپۍ اوښودل شوي دي، ولې دې اعلامیه کې چې کوم 2 ارب روپۍ اوښودل شوي دي دا د 10% د حساب سره دي، نو باید دوی ته دې پوره پوره برخه ورکړل شي. او بل کوم فنډونه چې بیلابیل یونین کونسل ته د آبادۍ په تناسب ورکړل کیږي، نو باید دا د ضروریاتو په تناسب سره ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ګرمي دا او روجه هم او خلک د وخت رول او تند کومول لپاره د شوقدر د سین مخه کوي. دیل تلامبي چې ورسره وختوم تیر شي، ګرمي او تند هم کم شي. له پېښور او چرسدي هر ورځ په لسګونو کسان مونډا سین ته ورزي، په دغه اړه شنواز ترکزی راپور راکړي.
د سختې ګرمۍ او د بجلی د نشوالي له وجې د پېښور، مهمند او د چارسدي په سلګونو خلک د مونډي سین ته را روان دي. پرون ماسپخین د مونډي نه تر د صدرګړې پورې وتلې نهر په غاړه لږو زیات 2 کیلومتره لار بنده وه، او دا ځکه چې ولس نه یوازې مونډه سین ته بلکې د صدرګړې لوی نهر کې هم لمباګانو لراغلي وو او ګاډي د سړک په غاړه ودرولي وو.
خیر الله خان د شفقدر علي مزو، روزه وو ډېره ګرمي ده او د اوبه لګي یخې دي چې مونږ یې لګي یخ شو او دا ټیم را باندې خپاش بجلی نه مړه بجلی مو بيخي وینو نه مړه په یو ګنټه کې قسم په خدای وس راتلم په 12 بجې راغلو یو 15 وزل په کې تللی او راغلی هغه پر جونه ټي وی ان اور سره له وس وزول.
باروس خان د محمد ایجنسی غل نه نه مونډي سنت لمبا لراغلی او هغه ول چې د ملګرو سره روزانه راځي او تر مازیګره په دې سن کې پراته وي.
حال تر سکول وبند نشته او دغه د پارم ډیر تکلیف دی او بجلی نه یو من لمبا نه پاره دل تر زو او روزي ټیم پاس کوو دغه
گاډه کو روزانه 2400 روپۍ خرچه دا غیم راځي او د چارسدی رجړو نه هم ځوانان راغلی او ویلي چې په چارسده کې هم په خیالي او سردریاب کې د لمباګانو ماحول شته دی، خو د مونډي په ځای کې اوبه صفا او یخې وي.
زما نوم منظور شاه دی، صفا دی او خشته اوبه دي او یخې اوبه دي او صفا هم دي. روجم ده او ګرمي هم ده، نو بس مونږ یاد شکر به مو روجه هم لږه لنډه شي او د بجډیم غټه مسله نو د هغې نه به ځان را دفاع کړی دی. ماښام بنګ ته نږدې نږدې او بیا روانګي کوو انشاءالله.
د مونډي د سیند په غاړو د امنو باغونه دي، ولې کوم دکان پکې نشته. نو اولس د سین په اوبو کې لمباګانې وکړي او ماخام د ابازو 4 امونه د روژه ماتي لپاره کور ته یوسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مونډا.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په بنگلاديش کې په یو رستوران په یو وسلوال بریټ کې پګویش کسان وجل شوی دي. د هیواد انتظامی وایي په وجل شو کې شل يرغمل شوی کسان او شپږ وسلوال شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 وسلوالو هغه وخت په یو رستوران حمله وکړه او 15 کسان یې رغمل کړل کله چې خلک د ماسخوتن ډوډۍ ته ناستو. اسلامي دولت وسلوال ډلې د برید ذمواري منلې ده. د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. ملیحه میرزاده د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د بنگلاديش یو پوځي چارواکي ویلي د هیواد په سرخه ډاکه کې د وسلوالو لخوا په يرغمل شو کسانو کې شل وژل شوي دي چې ټول بهرنیان دي. بریګیډیر جنرال نعیم اشفاق چودري د جولای په 2مه خبريالانو ته ویلي د وژل شو کسانو مړی ترلاسه کړی دي چې زیاتره په بیرحمانه ډول وژل شوي دي، خو نوموړي د وژل شو د شناخت پاړه سونه ویل. د بنگلاديش پولیسو ویلي خوشا سلو کمانډوې د ډاکې په یو رستورانت په عملیاتو کې د دریو بهر ملکیانو په ګډون 14 کسان وژغورل. دا رستورانت په هغه ځای کې دی چرته د خر سفارتي ودانه دي. پولیسو ویلي د جولای د 2مه په چاپه کې هغه شپږ وسلوالو وژل چې کسان یې يرغمل کړي ول او رستورانت یې له وسلوالو پاک کړ چې د الله اکبر ناری یې وهلې. د جولای په لومړۍ نیټه هغه وخت وسلوالو حمله وکړه کله چې خلکو د ماسخوتن ډوډۍ خوړله. هغه وخت په رستورانت کې 2 جاپانیان، 2 ایټالیان او 1 هندوان موجود ول. د پولیسو د کاروایی په وخت د وسلوالو سره د 10 غنټو لپاره نښته رامینځته شوه او د پولیسو هغه کوشش ناکام شو چې له وسلوالو یې په مذاکراتو د يرغمل شو کسانو خوشي کېدل غوښتل. د کاروایی په پای کې د رستورانت له دننه د 2 چاودنو غږونه هم واورېدل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې او ویلي دي چې 24 کسان یې وژلي دي. په رستورانت کې خواوشا 15 کسان يرغمل وو. پولیسو او عیني شاهدینو ویلي وسلوالو په ګلشن سیمه کې هولي آرټیسن نومي رستورانت باندې د شپې خواوشا 9 بجې حمله وکړه. باور کیږي چې برید کوونکو سره لاسي بمونه او ټوپکې وې. په بنگلاديش کې د اټلی سفیر په ایټالوي سرکاري ټي وی ویلي چې په يرغمل شو کې 2 کسان ایټالیانو. دا غو خبره د یو ځانمرګي برید و چې د مذاکراتو پکې هیڅ گنجائش نه و. په دې وروستو کې په بنگلاديش کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او القاعده یو شمېر کسان په نخښه کړي دي چې پکې بهرنیان، هم جنس پرستان او مذهبي اقلیتونه شامل دي. په دغه هیواد کې په تیر وطن لسو میاشتو کې په وسلوال تشدد کې زیاتوالی راغلی دی چې انتظامیه لپاره دوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او جماعت المجاهدین ذمہ وار ګرځوي.
دا مشال ریډیو دا
وال سټریټ جرنل د امریکا لخوا په ځینو هیوادونو کې په ډرون حملو کې د رسیدلي ولسی مرجوب لپاره په خپل راپور کې ویلي دي امریکا غواړي چې د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې د ملکی خلکو ژوند خوندي وساتي، او د ولسمشر اوباما انتظامی ځکه هم په دې اړه په راپور کې په دغه بریدونو کې د ولسی مرجوب لپاره تفصیل خپور کړی دی. د دغه لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی د تیر جمعې په ورځ په لومړي ځل په امریکایي ډرون بریدونو کې د ولسی کسانو د مرګ ژوبلې تفصیل خپور کړی دی. که څه هم په دغه رپورټ کې ډېر تفصیل نه دی ورکړل شوی، ځکه چې د چارواکو په خبره په دې لړ کې دوی لا هم ډېر معلومات نشي خپرولی. د بې پایلټ الوتکو دا حملې له 2009 کال نه تر 2015 کال د دسمبر تر پایا شوي دي، چې پکې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې لږ تر لږه یو سل شپاړس ملکی وګړي وجل شوي دي. په دغه شمیره کې عراق، افغانستان او شام چیرته چې لا هم جګړه روانه ده نه دي شمارل شوي. امریکایي چارواکو په دغه رپورت کې دا نه دي ویلي چې په دغه کې کومې حملې د پینټاګان لخوا شوي دي او کومې بیا امریکا د استخباراتو د کمی ادارې لخوا ترسره شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارو د تیر جمعې په ورځ دغه رپورت په اړه ویلي دي په دغه حملو کې د ولسی کسانو د مرګ ژوبل شمیره کمه خودل شوې ده. د برتانیې د تحقیقاتي صحافت اداره بیورو اپ انویسټیګیټیو جرنالیزم وای د اوباما انتظامی لخوا په پاکستان کې 303 او یا ډرون بریدونه شوې دي، چې پکې شپږ سوا شپږ دیرش ملکی کسان وژل شوې دي. دغه اداره دا هم وای د 2011 کال راهیسې په یمن کې بیا په ډرون حملو کې 101 کسان وژل شوې دي. په واشنگټن کې د ملکی بحرانونو مرکز مشر فیډریکو بوریلو د سپینې ماڼۍ لخوا په دغه رپورت مایوسي ښودلې او ویلي دي باید په جګړو کې د ولسی خلکو ژوند ته زیات پام وکړل شي. امریکایي چارواکي وایي د دوی استخباراتي ادارې د ولسی کسانو د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه زیات معلومات لري، خو بیا یې د اهم ویلي کېدای شي ځینې ادارې هم د ولسی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه زیاتو معلوماتو ته لاسرسی لري. وال سټریټ جرنال لیکي د ولسمشر اوباما د یو امر تر مخه به پوځ اوس هر کال د مرګ ژوبلې شمیرې اعلانوي، سو په دې اړه د پوځ په فعالیت کې شفافیت راوستل شي او د رسیدلي زیانونو په اړه کره معلومات مخې ته راوستل شي.
ل کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په راپور کې په پاکستان کې د امنیتی ادارو لخوا د افغان کډوالو په زورولو او د غوی په نیولو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده، غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې په هیواد کې د کډوالو د پاتې کېدو موده د 1911 کال تر پای وغځي. دغه راپور مهم ټکی و. هیومن رائټس واچ ویلي دی پاکستان دی د افغان کډوالو د حقونو نه د سرغړونو مخنیوي وکړي او په دغه هیواد کې دی د دوی د اوسېدو موده د 2011 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې وغځي. پاکستان د روان کال د جون په 9 نیټه د رجسټرډ کډوالو د اوسېدو موده تر 6 میاشتو غځولې ده. هیومن رائټس واچ په راپور کې لیکلي دی د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه بې یقیني پولیس ډاډمن کړی دی چې کډوال عذوري او یې بندي کی. پاکستان باید د کډوالو د حقونو نه د سرغړونې مخه ونیسي. د جون په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو اعلان وکړ چې لږ تر لږه 2000 هغه افغان کډوالي نیولې دي چې دغلته په غیر قانوني توګه اوسېدل. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې کډوال به تر خپلو کیمپونو محدود ساتي او هغوی ته به په صوبه کې په آزادانه توګه د ګرځېدو اجازه ورنکړي. دغه شان د صوبې پولیس وایي چې داسې 1500 افغان کډوالې افغانستان ته لیږلي دي چې قانوني وو خو دا غوی نه د صوبې امنیت ته خطر وو. هیومن رائټس واچ لیکلی دی دې رقم بیانونو د کډوالو د کورنیو د امنیت په اړه ویره ډېره کړې ده او امنیتي ادارو ته یو بهانه برابر کړې ده چې د خپلو اختیاراتو نه تجاوز وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تغوگی پا پختونخوا کے دا ماسپخین سلورنے بی بجی شوی دی دا گل آیاز نا دے وقت مهم خبرونا اور
دا افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار ستا جزیز روسي سرګندونه چې ګواکې پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکار فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزه غونډو کې د شبې ژمنې خلاف عمل بولي. د افغان ولسمشر یوان شاه حسین مرتضوی نن مشال اډو سر په خبرو کې ویل چې افغانستان تم لري پاکستان به د ترهګرو ډلو خلاف پوځي اقدام وکړي. نن په پیښور کې د لږکیو یا د اقلیتونو مختلفو تنظیمونو د هدفي وژنو پر ضد او د خپلو حقونو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي د پیښور پرس کلب مخې ته راجمع شوي ول او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کوله چې د اقلیتونو لپاره نوي صوبایي وزیر وټاکي. سپین ماڼۍ ویلي چې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا پر ډرون حملو کې له 1400 تر 1600 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو پرون دا شمېرې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یو تازه رپورټ پر اساس خبرې کړې دي. په ننګرهار ولایت کې یو ځان وژونکي برید کې دوه کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې په فوجي عملیاتو کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بنګلاديش فوجي چارواکي وایي چې په پلازمینې ډاکا کې وسلوالو شل بهر ملکي یرغمالیان وژلي دي. په دغه رستورانت کې امنیتي ځواکونو د یرغمال شو بهرنیانو د راخوشکولو لپاره عملیات کړي ول او شپږ وسلوالي وژلي وو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د برید ذمهواري منلې ده. پرون د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د جنگ مرستیال وزیر او د موصل اخار یو مهم فوجي قومندان وژل شوی دی. او په فرانس کې روان د یور فوټبال یورو کپ کې نن په دریم کوارټر فائنل کې د جرمني او د ایټلی ترمنځ مقابله کیږي.
مهم خبرونه مو اوریدو سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د زیارت پر ورځ په کابل کې د پولیسو په بس په ځان وژون کې بریدونو کې 40 اهلکار مړه او 60 نه زیات جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې د حملې نه دا ښکاري چې په افغانستان کې په حالاتو کې تر اوسه څه خاص بهتري نه دی راغلی او په ملک کې د امن او قلارۍ لپاره چې کومه حکمتي عملی خپل کړې شوې ده نو د هغې هم څه ګټورې نتیجې راونه وتې. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د افغان طالبانو سره څه معاهده ونه کړی شي نو ښکاري خو داسې چې دا بریدونه به تر هغه وخت تکیگی. نو افغانستان حکومت لا پکار دی چې زر تر زر دی طالبانو سره مذاکرات شروع کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکا له هم پکار دی چې ځمکني حقایق په نظر کې وساتي او د سیمې لپاره د خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په کامیابۍ سره سرته ورسول شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ایوی ورځپاڼې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی لخوا لیکلي دي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو ده او افغان کډوال چې تر کوم وخت وغواړي نو پاتې کېدای شي. بلخوا محمود خان اچکزی د دې خبر تر دید کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان ورځپاڼې د دوی دریز غلط پیش کړی دی. دوی صرف دا ویلی وو چې خیبر پښتونخوا په تاریخي توګه د افغانستان برخه پاتې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان تعلقات ټولو ته معلوم دي نو د ملک سیاستدانانو لپکار دي چې څه قسمه بیان ورکولو نه وړاندې دي د احتیاط نه کار اخلي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه دي نو د پاکستان او افغانستان سیاستدانانو لپکار دي چې تعلقات خکولو کې د خپل کردار ولوبوي، نه چې داسې بیانونه دی ورکړي چې له وجې اړیکو ته نقصان ورسي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د اف بی آر لخوا په بجټ عمل درآمد لپاره نوټیفیکیشن جاری کول ورسته د مالی کال 2018 ولسم په بجټ او ټیکس احکاماتو عمل درآمد شروع شو. ورځپاڼه لیکي چې د 13 جون پورې د بانکونو نه په پیسې پراويستو 0.4% رعایتي شرط نافذ و. د کمی موده چې اونه غزولې شو نو اوس په د بانکونو نه رقم پراويستو 0.6% شرط سره پیسې اخستې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې اوس به هر ځل د بینک نه یو مخصوص رقم پراويستو د اکاونټ لرونکو نه زیات پیسې اخستې کیږي، نو د دې وروسته به خلک ولې خپل رقم په بینکونو کې جمع کوي؟ د دې صورت حال د بینکونو کونسل له هم جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په لکنه کې لیکنه کې لیکلي دي چې پاکستان په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په لیکنه کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو لیوش مر بردون ورستو چې دا د امنیتي ځواکونو لیوش مر بردون ورستو داسې کېږي. بل پلاو د نېشنل انټرست په نامه وې پاڼې په افغانستان کې د درغلې او پاړه لیکنه خبره کړې ده. د دوړو لیکنو مهم ټکی بوروال کاکړ وړاندې کوي.
د بی بی سی په ریپورت کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي او په دې لړ کې د یو ناقانونه ګرځول سوی ډلې درې غړي هم وژلې دي. ریپورت لیکي د لهغه وروسته دا چې د لشکرې جنگوي وسلوالو په تیرو دوو ورځو کې څلور د اف سی او پولیس عسکر ووژل. د بی بی سی په وینا لشکرې جنگوي یو سنی سختدری ډله ده چې د پاکستان د پنجاب صوبې څخه فعالیت کوي، له کوم سره چې په بلوچستان کې د بریدونو لپاره طالبان هم مرسته کوي. ریپورت زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لږ پرمختللې صوبه ده، چیرې چې د پاکستان پر پوځ تور دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي تښتوي، شکنجه کوي او د عدالت له پرېکړې پرته یې وژني. بلوچ ازادي غوښتونکي وایي چې پوځ هلته د خلکو تګ را تګ هم تر ډیره حده محدود کړی دی. بل پلو دی نېشنل انټرست په نامه ویپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ویپاڼه لیکي چې هلته د درغلیو د مخنیوي لپاره یو بهتره تګلاره پکار ده. د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې د درغلیو بیلابیل لاملونه دي او دې ته په یو پراخه توګه کتل پکار دي. لیکنه زیاتوي چې هلته حکومتداري د قانون نه عمل کېده او د قوي ادارو نشتوالی د درغلي یوازنی لاملونه نه دي، بلکې د اقتصاد هم خبره ده. لیکنه کاږي چې لږ تنخواه لرونکي حکومتي کارکوونکي رشوتونه اخلي چې خپل ضرورتونه پوره کړي او هم د مخالف لوري کار وکړي. د لسیزو جګړو، شخړو او سیاسي ناکراریو په افغانستان کې د ولس پر عامه ذهنیت منفي اغیز کړی دی. نېشنل انټرست لیکي افغان حکومت که درغلی ختمول غواړي نو به پر ډیرو برخو کار کوي او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د 2014 کال د ولسمشرزو ټاکنو لپاره خپل اعلان کړي ایجنډا عملي کړي. ویپاڼه لیکي چې په دې لړ کې به ټولنیز، سیاسي او مذهبي پوهان هم خپل رول پوره او په سمه توګه ادا کوي، هغه ځکه چې یوازې حکومتي ګامونه په ټولنه کې بدلون نسي رامنځته کولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بی پولی خبرلارانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد پر پیښو اندېښنې ښودلي دي. یاد سازمان افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او اطلاعاتو وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د ژوند خوندي کولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د ګل ایاز نور.
د بی پولی خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره د کوټل ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. یا سازمان په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په جون میاشت کې په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد لس کیسونه مخې ته راغلي دي. سازمان پر دغه پیښو اندېښنې ښودلې دي او په افغان چارواکو یې غږ کړی دی چې د رسنیو حفاظت یقیني کړي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ مسله نه ده، بلکې د دې دښمنان ډېر زیات دي. په دې کې طالبان او اسلامی دولت وسله واله ډله پر خبریالانو د تشدد ذمہ وار ده. د دې ترڅنګ پولیس، استخباراتي چارواکي او سیاستوالان هم په خبریالانو تشدد کوي. په کابل کې د جون په 28مه پر لپسې درې بمی چاودنو کې 23 کسان وژل شوي ول، چې پکې سوار لس نیپالی او هندي وګړي او خبریالان شامل ول. دغه پیښو راپورونو ورکولو لپاره خبریالانو سره امنیتي سرتیرو بد سلوک کړی و. سازمان وایي چې د جون په 12مه د بدخشان ولایت والی ساتونکو پر یو خبریال بغیر له څه وجه تشدد کړی و. سازمان وایي چې د جون په 8 نیټه په جلال آباد کې د یو رادیو او یو کیبل ټلویزیون دفترونو سره نږدې بمی چاودنې شوې وې. دغه پیښې ذمہواري چا نه و منلې. په تیر کال کې هم پر جلال آباد ښار کې په رسنیو بریدونه شوي ول. د تیر کال جون په 12مه په ژواک خبرې جانس او د امریکا غږ رادیو په نخښه کړل شوي ول. خبرې جانس په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هغه رسنو تفصیل خپور کړي چې پرې د تیر جون میاشت کې بریدونه شوي دي. د افغانستان او ایران لپاره د سازمان مشر رضا مونی ویلي دي چې د دغه مجرمانه فعالیتونو مقصد په افغانستان کې ویره تر هغه خورول دي. دی وایي چې دغه شان تشدد پیخې له خبریالانو حقوقو څخه سرغړونه ده او د سره افغان ولسته رښتیا خبرې رسیدو په لار کې هم خندان راپورته کیږي. نوموړي په افغان ولسمشر، اجرائیه رئیس او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غږ کړی دی چې په خبریالانو د تشدد، چې پکې پولیس هم شامل دي، د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په 2011 کال کې په منځني ختیځ کې نوی کل سوشل میډیا د سیاسي او ولسی بدلونونو لپاره په کار راوسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوشل میډیا د سولې او روغې جوړې لپاره څه کردار لوبول شي په دغه راپور کې و. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پښتون مېشته سیمې د ډېرې مودې نه د جنگ جګړې او بېقرارۍ په لمن کې دي، دواړو خوا ځینې داسې خلک شته چې د سوشل میډیا له لارې دغې بېقرارۍ او بدګمانیو لا ډېرولو ته لمن وهي. په پېښور کې د باچا خان فاونډیشن یو څېړنکار ګوهر ننګیال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دا اوس د کرخې په سر کومه شخړه رامنځته شوه، د هغې انعکاس په سوشل میډیا د نفرتونو او کرکې په شکل کې سرګن شو.
چې کوم دلته په پاکستان کې مونږ ته نصاب خودلی شي، په هغه نصاب کې راته بیا کوم سیزونه خودلی شي، د ګاونډیانو طرف ته راته کوم نفرت آمیز زمونږ یو ذهن سازی کېږي، لازم ده چې څو پورې مونږ د هغې نصاب یو کاونټر نریټیو دوی ته نه ورکړي، تر دې به دوی هم په هغه لاره روان وي، هغه که په سوشل میډیا وي،
په اسلام آباد کې د یو پوهنتون استاد او د میډیا د چارو پوه اشرف کاکړ وایي ستونزه دا ده چې د کرښې دواړو خواوو ته ولسونه له د سوشل میډیا په استعمال پوره نه دي پوها، او په روایتي میډیا چې کوم معلومات او پروپاګاندا خپریږي دوی هم هغه د سوشل میډیا د لارې مخکې وړي. نوموړی زیاتوي
لکه ټی وی او پرنٹ میډیا ته سیدا پته ولګی دا سوشل میډیا دومره پاورفل ده، نو هغه دا سوشل میډیا باندې هم هغه خپل د مین سټریم میډیا رنګ استعمال کول شروع کړل، نو په دا والا باندې ظاهر ده چې د خلکو او د عام خلکو او د ځوانانو لپاره وټ سورس اف انفورمیشن چې دی دا وخت د سوشل میډیا غري دا په دې کې خو شک نه زده شي، مطلب ډېر خلق انفارمیشن او کس کفر بگرد نده آقا دواره لده غذا مطلب اخی.
په کابل کې د سیاسي او ولسی چارو پوه عزیز امین احمدزی بیا وایي د دواړو ولسونو ستونزې او غوښتنې یو شان دي، خو د هغې هواري ته اپروچ له یو بل څخه بدل دی. نوموړی زیاتوي باید د دواړو خواوو لیکوالان او روښان فکران د خپل ولس د علمي استعداد د قوي کولو لپاره کار وکړي.
همي ګټي سره شریک دي، همي ستونزې سره شریک دي، نو په دې اساس د دواړو خواوو نخبګانو ته یا هغه خلک چې لیکوالان وي، جرنالستان وي، هغه په دې کې ډېر هم درو لوبول شي، یا هغه مسلمان چې زموږ دواړو خواوو طرف کې مسئول لري، هغه باید داسې یو پلیټ فارم سره جوړ کړي چې تر څو د خلکو پوهه نورم دي، خصوصا د نوي ځوانانو پوهه نورم زیاته شي، او دې ترمنځ کوم منفي نقاط دي، دې په ځای هغه مثبت نقاط کې چیرته وویل شي، نو دواړو خواوو پښتنو ترمنځ به ډېرې ستونزې هوارې کړي.
د یادونه وردا چې په 2011 کال کې په منځني ختیځ کې د سیمې په ځوانانو او پیغلو د سوشل میډیا له لارې لوی سیاسي او ولسی بدلونونه رامنځته کړي دي. کارپوهان وایي چې د سوشل میډیا سم استعمال وشي نو دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د ستونزو د هواري لارې پیدا کولی شي. دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش اردن کو اس وقت شوید زمان دا ونیز خبرون ترون پا ترون کی دا باجورد ایجنسی پا آڑا باندی آوره دا خبرون بوریوال کا کھڑواندی کئی
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د باجوړ ایجنسی پاړه تاسو ته معلومات درکو د خبرونه په پایل کې به د باجوړ جغرافیه او هل تمیشت لوی قبیلې درو پیژنو بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري ورپسې د میرمنو د ژوند او تعلیم حالت ته کتنه کوو د باجوړ د قدرتی زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ د خبرونې پایل د باجوړ له جغرافیا هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو د دې سیمې یو مشر پیر عبدالله خان سالارزی د باجوړ پر جغرافیا داسې رڼا اچوي
د باجوړ ایجنسی بشریف تا ضلع دیر پروت دی مغرب ته د کونړ ولایت افغانستان پروت دی د ډیورنډ کرښه ده او جنوب طرف ته محمد ایجنسی پراته ده
پیر عبدالله خان سالارزی د باجوړ د مرکز او نورو شارګوټو په اړه وویل
د باجوړ مرکز چې دی هډ کوارټر مرکزی ځای چې کوم دی کې د پولیټیکل ایجنټ کیمی هغه ته خار باجوړ وی خار او د دې وړ خار ګوټی بیا په سلارزو کې د خار په سلارزو کې د پښت غټ بازار دی او غټ کلی دی پکې بیا د نه پس په ماموندو سیمه کې دا اناد کلی غټ بازار لري ناوګی غټ بازار لري او لغړی د ماموندو بر سر ته بارډر ته نږدې یو کلی دی هغه ډېر لوی بازار لري دا یې غټ غټ بازارونه دي او کلی دي
نموړی وویل چې په باجوړ کې د سیل لپاره ډېرې شایستې سیمې شته
د باجوړ تقریبا هر یو ایریا ډېر ښکلا لري ډېر رنگین ځای دی په سلارزو کې ګبر چینا چې هغه ډېر یخ اوبه لري او دغلته په اوړي کې ګرمۍ کې خلک ورځي هلته ناستې او سیل سپاټې پکې کوي دغسې د عثمان خیلو کې پکې ځایونه شته دی راغدان پکې دي بیا د بادیسیاو ته وایي د ماموندو دا ښکلی یو ښه منظر پیش کوي کاګې کانډو یوه علاقه ده لیټۍ کانډو دی ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې او مازیګری کې دا ځوانان هلکان ځي چکرې مکرې پکې وایي او ډېر ښه وخت پکې تېرېدی شي
له پیر عبدالله خان سالارزی څخه مې وپوښتل چې په باجوړ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي نو هغه وویل
باجوړ کې دوه غټې قبیلې اوسېږي یوه قبیله خو تقریبا د باجوړ درې ایسې آبادی تشکیلوي هغه ترکلانی قبیله ده په ترکلانی قبیله کې مامون او سالارزی قوم دی او دا بیا سالارزی قوم په دوه حصو تقسیم شوی دی یو ته چارمنګ وایي او یو ته سالارزی وایي څلورمه ایسه چې کوم تشکیلېږي نو هغه عثمانخیل قبیله ده عثمانخیل قبیله چې دا بیا د خټکو او اپریدو ورونه دي خو دا یې د باجوړي جلسه یې په دغه کې انتظامي لکیره کې را شامل کړي دي او د باجوړ خپل ورورولي چې دا جندول او میدان دا یې د زیلدیر سره شامل کړي دي
ژوند جواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د باجوړ د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو په دې اړه د یاد سیمې لا یو ټولنیز او سیاسي مشر شیخ جانزاده سره وژغیدم له شیخ جانزاده څخه مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موکې په خوشحالۍ لمانځي
خصوصا په دې سیمې د اوسېدونکو د واړه اختر خوشحالي یا د لوی اختر خوشحالي د ډېرې په مذهبي او د ثقافتي توګه دوی لمانځي او ودونه کېږي ماشوم پیدا شي یا څوک کور نه جوړ کی څوک حجره جوړ کی خصوصا په حجره باندې خلکو ته مبارکي ورکوي یاره د حجره وې د قام درټولې دوزی
شیخ جانزاده د خلکو د خوشحالي لمانځلو انداز داسې بیان کړ
روایتي توګه دلته چې زموږ د ولسی سندر یا ولسی موسیقی اتره یو ساده ډول باندې هغه بالکل چکم دی ځوانان او ښځینه ټول چکم دی خوشحالي مانځي.
نوموړي وویل چې د غم او بد ورځې پر مهال د باجوړ په ولس کې له یو بل سره د غم راځي اندازه له دې لګول کېدای سي چې هلته په بد ورځ کې دشمن هم د دشمن مرستې ته ورځي. خو د شیخ جانزاده په وینا د سخت دریځۍ او ترهګرۍ څپو د باجوړ ټولنه هم تر ډېره حده ځپلې ده.
یو بیباری پیدا شوې ده. دلته پښتون به په پښتون اقبار کو چې د چا سره څوک ملګري شي، د چا په آواز راپاتې، بس هغه معامله دومره ورانه شي. زموږ خلک په مذهبي خلکو زیات اقبار کوي، د وطن په مشر زیات اقبار کوي. هغه مذهبي خلک هم چې کوم دی هغه پیمانه باندې د دین او د دنیا په امورو باندې پوره نه دي، د وطن مشرانو کې کمزوري راغلي دي. دلته به خاصه خبره راغله زموږ په دې وطن کې ډېره یو لویه مسله به وه، یو لویه ستونزه به وه. د وطن مشران به په کېناسته خبره به ډېره زر د رواج په انداز کې یا د مذهب د لارې چې کوم دی هغه خبره حل کړه، د شریعت د لارې. دلته چې کومه دې لوبه د بل ځای دا واقع په بل ځای کې دی، بیباري دلته پیدا ده که ته خبره وکړې خبره پکې ځای ته نه رسېږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې به د باجوړ د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه وکړو. په دې اړه مې د یادې سیمې د میرمنو لپاره له کارکوونکي نصیحت بیګم سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي، نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري؟ نو هغې وویل
هغوی داسې ژوند دی لکه سړی چې کمایي، نو هغوی ښځو ته بالکل توجه نه ورکوي. چې هغو غریبانان که په پټو کې کجي که بهر بم ده پرې راوړي، هر یو ظلم به پکې کېږي، خو د ښځې بالکل لکه څوک چې داسې حیثیت نه ګڼي. نو هغوی غریبانان بالکل د هېڅ نه نه دي خبر، په کورونو کې ناستې دي، د خپل حق تپوس کولی نه شي. کپړې چې کمې وي نو سړی به ته اخلي، خو هغوی خوښې وي او که نه یې خوښې وي، بس ما د ته راغوري دي، خو خوښې دي واخله، خو خوښې دي نه یې مه اخله.
نصیحت بیگم وویل په باجوړ کې په میرمنو د کور ترڅنګ په پټو کې هم کار کیږي او پر هغه سربیره ور باندې تشدد هم کیږي.
باجوړ کوم هغه لهونه کېږي تاسو به هم پته وي، نو هغه غریبانان د کورونو نه را بهر کې ته وایي چې راشه لو وکړه او بس دلته کې غرمو باندې لګیا، بیا هغوی لاړې شي روټۍ پخي شي کور کې، بیا ورته سړی چې هغه لږ تین تیر شي بهر ته راونه وځي، چې بس هغې باندې وهلي او ټکودي چې دا تا ما پسې زر بهر ته راونه وتي روټۍ یې رانوړه، دا تا کور کې آرام کاوځي. نو لکه سړو د طرفه نه په هغوی غریبانانو ډېر زیات ظلم کېږي.
نوموړي وویل پښتانه باید په خپلو اولادونو او په ځانګړې توګه نجونو تعلیم وکړي.
جنکیانو باندې بس دغه بالکل د تعلیم توجه نه ورکوي. جنکیان چې کوم اوس وخت کې دي د هغوی تعلیم خوښ دی او چې موږ وکړو، خو دا ده چې مشرانو ته اجازت نه ورکوي. زما په خپله باندې د باجوړ سلاردی کوم سکول موږ ګورنر سکول و، په خپله باندې موږ کولاو کړی موږ وایي چې لکه دا جنکیانې سکول ته راځي کړي مانځي وو، هغه یو څو جنکۍ به چې راتللي، نو بس هغې چې څو ورځې بعد د شپې دماکه وشوه هغه سکول خراب شوی چې دا د جنکو دی. نو لکه دومره خلک یې د تعلیم سخت دي، رواجي هم دي، تعلیم دی، رواجونه دي، رسمونه رواجونه هم دي، په کې دغه هم نه ختمېږي چې اوس رسم رواج خلک نیولې، پښتو او غیرت خلک راغستي دي. نو جنکیان او په ښځو باندې غیرت او پښتو کړي که نه، یو خو چې هغوی کوژدن شي یا د خپلې خوښې واده نه وي، دکه د خپلې خوښې واده داسې نه وي، خو ماشومه به وي هغه به راونیسي بوډا سړي ته ډېور کړي، د هغه به اتیا کاله عمر وي، دا به ماشومه وي، دا به وایي چې دا لکه ماشومه ده، بس هغه غریب خپله مرضي نه شي کولی چې یا دا ما مه ورکوئ، دا زما خوښ نه دی، دا تاسو ولې زما زندګي درپاره وایي. هغه دې دپاره ورکوي چې بس هغو خپل پیسو لالچ راغستي وي، مور و پلار وي، چې دا بس هغې زندګي تباه کړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د باجوړ پر قدرتي او زراعتي سرچینو نظر لرونکي حسفان الله د دې سیمې قدرتي زیرمې داسې بیانوي.
باجوړ حصے کی ہو جی تحصیل مامون تحصیل خار او مختلف علاقوں کی معدنیات الویلی غور مشتد دلتا ماربل دی مگنیز شو کرومائٹ شو زمرود شو خو دلتا یو مسئلہ اشتا پا باجوڑ جنسے کی چھے دا قبائل اخفل میں اس کی تنازعات دی پاکشتا دی غرنو بانی راغی پا جبانی دا ہم اگر شن پیداوار دا پیدا کی کم چھے توقع اشتا
نموڑی وائل باجوڑ دا زراد پا برخ کی ہم دا پاموڑ چھ پیدا کوئے
باجوڑ جنسے چھے خو زراد دا پیدا کی دلتا مختلف قسم نواجات دی چھے بکے خوبانے اشتا مشد تالو خٹکی مالٹے امرود دا پیدا کی گئی دین علاوہ کی سبزیاں کی چکن بھی نو آگاہ ٹماٹر پکٹ مقدار سر دلتا کی گئی بینڈائی شوا رگن علاوہ کریلا مختلف ہر قسم سبزی جدا کدو مختلف سبزیاں باجوڑ جنسی کے ڈر پکٹ مقدار سے رکھی گئی اور بے رگن پاس دار باجوڑ بھی منڈی خاص لے کی گئی رگن تک مل نور برف تم بے لے لے کی گئی افغانستان تاہم جدا سبزیاں
اسفن الله په بهر کې د میشتو باجوړیانو په اړه وویل
د باجوړ زیات خلک خو چې کوم دی هغه عرب ممالک کې دي کوم چې سعودي عرب دوبی او دا نور کویت مختلف ملکونه دي دې نه علاوه په یورپ کې د باجوړ جنس ډېر زیات خلک دي امریکا یورپ ډېر زیات خلک لري دي او ډېر تر عرب ممالک کې هم دي
نمیالی د دغه سیمه
د باجوړ پر تاریخي سیاسي او ادبي شخصیتو می د دې سیمه ل لیکوال جعفر خان جعفر سره خبري وکړه نموړي ویل چې باجوړ د تاریخ په اوږدو کې د مشهور سیاسي شخصیتونو کور پاتې شوې ده
د قانون لسی په سیاست صدرت خو تاسو ما د ملک محمد عمر خان نوم یاد کوئ چې سوال کلام ملک حکم چې تا کوي څنګه ورسې د وخت ور کړو هغه ډیره مبارزه کړې دي دا به تیر و خبره ده لنګ زمونږ د ور خبره زما په دغه کې دوه شخصیتونه دي چې هغه په افغانستان کې په پاکستان کې بل ځای کې یو ټولنی کا چې د ملک څخه په هغه وخت کې د قبل څخه څنګه افغانستان کے
جعفر خان جعفر د دیسی می د ادبی شخصیتو پاره راتوول
او ادب دایږي نو موږ چې د ادبي او سیاسي صحافتي دنیا تر څو نو په باجوړ کې اولنې دغه صحافت او چې هغه د ګل خان کوم چې د ګل زید او په شروع کې د 1900 زما خل د 48 او 47 په دې کې هغه د صحافت شروع کو او هغه د زمونه په اړه د دې چې په توګه د سیاسي دی او صحافت د افغانستان دی داغی کور تلاش وری داغی د کوم نه تلاش وری خو اغه با اغه وخت دا د چې د باجوړ نه باغی په خرو باندې کتابونه د ماشومان د سکولونو او د اخبارونو د په خرو د بخیل نه دل تراولل بلکې بلته یو پرتګال نظام او پرتګال دا چې اغه یو نوازیزم او نوازیزم د خانې نوابي په دغه نه خپل جن کې ته سیاست و دوتې بلته د ادب و دوتې اون سو پچاس کی عبد الرشید خان رشید کم چې د باجوړ دا یو وخت خاندانی کورنۍ په تعلق ساته هغه د پیښور ناراغه او دا یو کتاب ساتو د لاس او غریوان په نوم باندې چې عبد الرشید خان چې دا کلامونه وسم بریډو پاکستان نه یو کلامونه کله کله نه کوي چې یو داري چې بل وطن ته نظم چې نیار دلته دی بعد از ما د خپل سلام وایا په خوږه سنا باندې سلام وایا بل دا غزل ډیر نظم مصور شي منه خفوي خل تمام لمبوي خل تا څه چې د خان د سید الله او ګریوان په نوم باندې کتاب چاپ کو او هغه کتاب د نوابیزم د خانیزم د ملایزم کوم څه په باور کې کوم نظام او کوم سیستم نو هغه د هغه په ضد باندې یو اواز وو څه چې دلته حکومت خبر په نظام خبر هم د ګریوان د سید او د ګریوان په کتاب باندې پاتندې ولګولا په باور په عادت کې د ډیر شخصیت سره له کوم بول کې اوس هغه پټ کا او هغه وخت هم موږ ته لیبو مثلا پریشان وو
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د باجوړ په اړه معلومات ووریدل لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو در پیژنو او زه بوريوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مهیروي
د ځوانانو غږ خبرونې ته غوږ یې اوس مو اسرار العالم د سپورت نړۍ ته بوزي